وقت بخير خرغلاست بمحل خبرونه تمخ کی درځ خبرون مطلب دلار شو خبرونه تلرو یو شمیر متقیدونو پرون شنبه په کابل کې پیوې احتجاجي غونډه کې غوښتنه وکړه چې د دې ماشونه نه دي ورکړي. دوی د طالبانو تر کنټرول لاندې د خزانې او تقاعد ریاست مختار راټول شوي وو. ځینې متقیدونو ویلي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د دې له امله چې د دوی تقاعدي معاش نه دی ورکړل شوی، هر شي چې خپل ماشومان په سختو کارونو وګماري. په 2023 کال کې بیا وخت ترلاسه کولو وروسته طالبانو د متقیدینو د معاش له ورکولو ډډه کړې ده. طالب چارواکو په تېرو وختونو کې سوځله ادا کړې چې د متقید نو د ماش ورکړي مګر سره لدی چې د دوی د تر واک لاندې درو کلونو زیات وخت وزیدا پروسه تر څو پورې نه ده پیل شوی. طالبان د حکومت د توای او لپی خو سره د مبارزي اداروي چې په پغمن ولسوالۍ کې د تیرې شپې په اوربي خاکي لکتر لغښ پکتر مړه او نه نور جوړ شي دي. د دې ادارې رئیس نور الله انصار د پیخه په ځای کې رسنۍ ته ویل چې د دې پیخه له کبله مالی تاون نه موخت دي خو کار اندازې لا څرګند نه ده. د کابل ولایت د پغمن ولسوالۍ د غازو په یو شرکت کې لګیدلې اور تر لاسو ساتنو وروسته مړ شو. د پغمن بقلې درخان سیمه کې پرون شاوخوا 15 بجې ورولګي چې تر نن سهار 4 بجې پورې دوام وکړ. ځای رسنۍ وایي په دې ورپی خکې د سرمال تاونه نشوي خو تر څه پوري څرګند شوی نه دی. پاکستانی چارواکي وایي د 2023 کال د نوومبر له لومړۍ څخه چې د دغه وخت د 200 افغان کډوال د ایستل بیر پیل کړی، تر اوسه پورې څه باندې 400,000 افغان کډوال یوازې د تورخم له لارې افغانستان ته لیږدول شوي دي. دا نو ورځپاڼې نن د پاکستانی چارواکو په قول راپور ورکړی چې تیر کال د افغان کډوالو د ایستل بیر چټک پیل شو. وروسته دا لړۍ وروسته خو په وروستیو کې په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه چټکه شوې ده. پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په 3 نیټه اعلان کړی و چې د نوومبر له لومړۍ څخه به ټول بیا ستاسو کډوال له پاکستانه وباسي. سلګونه زره نور افغان کډوال د سپین بولدک له لارې افغانستان ته بیرته تللي دي. د افغانستان د خبرونو مرکز وای د خوست ولایت غرغښت رادیو د طالبانو له درې ورځېنی بندیز وروسته پرون شنبه بیرته خپل خبرونه پیل کړې. د طالبانو د امر بالمعروف او نایلن منکر وزارت وروسته لغې د رادیو بندول امر وکړ چې د رادیو په خبرونو کې د خبرو لاندې میوزیک وکړول. د افغانستان د خبرونو په یو مرکز په یو بیان کې ویل چې غرغښت رادیو ته وروسته لدې د خبرونو د بیا پیلولو اجازه ورکړل شوه چې د رادیو مدیریت ژمنه وکړه چې د طالبانو قواعد به مراعت کړي. تملګر ملتونو د ماشومان اداره یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس 4,900,000 خلک ضروري روغتي خدمتونو ته لاسرسی لري. یونیسف په خپل تازه راپور کې چې پرونی پر ایکس باندې یو پخوانی ټویټر خبر کړی ویل دي چې د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې له 2,400 روغتي مرکزونو سره مالی او نور مرسته کړې ده. یو زلزله چې شدت یې د رختر په کچه 3.2 درجه و تیره شپه د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې احساس شو. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان په وخت شپې په 11 بجو او 30 دقیقې وشوه، مرکز په نورستان کې تر ځمکې لاندې و. وروسته د دې چې په خواله رسنیو کې د یو موټر سایکل چلونکي له لوري د یوې نجلۍ د زورولو ویډیو خپره شوې، د تهران پولیسو اعلان وکړ چې د دې نجلۍ لپاره د حجاب د نه مراتولو په خاطر دوسیه پرانیزل شوه. همدارنګه د موټر سایکل چلونکي لپاره هم د مزاحمت په تور دوسیه جوړه شوې ده. د تهران د پولیسو قمندانۍ د معلوماتو مرکز د شنبه په ورځ عقرب په 12 د خپره شوې ویډیو کاروالۍ تایید کړ او ویل چې د پیښه د عقرب په 12 د تهران په افریقا واټ کې شوې ده. د تهران پولیسو خبر پړل مخې غزوانه خزه چې ویډیو کې لیدل کېږي د حجاب قانون د نه مراتولو له امله قضیه مرجو ته معرفي شوې ده. د تهران د پولیسو قمندانۍ په خبر پاڼه کې دا نه ده څرګنده شوې چې آیا انجلۍ نیول شوې کې یوازې د هغې لپاره قضیه دوسیه جوړه شوې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي radio.com کې اوریدل شي. افغانستان کې له خبرالانو غوښتنه شوې چې د تبلیغاتي جګړې مخنیوي وکړي.
خبرالانو باندې فشار راوړي، خبرالان محدود کړي.
یو شمیر کونډې او معلولین وایي هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوي.
چې یو چشم نه لرم، یو چشم په کور کې درې.
په کابل کې دولتي زنځیري مغازي بیا فعالېدل. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو له رسنیو خبرالان غوښتي چې په تبلیغاتي برخه کې د دې نظام دفاعي وکړي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرسل ولی محمد صادق انقلابي پرون شنبه خبرالانو سره د لیدو پر مهال ویلي نړۍ اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړي چې خبرالان او رسنۍ باید د په ټوکو د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. نور جزئیات پر راپور کې.
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی له خبریالانو او د رسنیو له مسؤلینو غوښتي چې د نړۍ د هیوادونو د منفي تبلیغاتو مخه دی ونیسي او د دوی د نظام دفاعي ځواک ووسي. محمد صادق انقلابي دا خبره پرون شنبه د نومبر په 2 په کندهار کې د یو شمیر خصوصي او دولتي رسنیو له مسؤلینو او خبریالانو سره د لیدو پر مهال کړې ده. په دې ناسته کې د ځینو خصوصي رسنیو ګډونوالو مسؤلینو او خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نومونه او اخبار سي د یادې موضوع په بیانولو زیاته کړه چې په دغه ولایت کې په خپلو چارو کې له ګڼو ننګونو او محدودیتونو سره مخ دي. ازادي راډیو ته د رسنیو دغو مسؤلینو او خبریالانو د دې ناستې خبر پاڼه هم راستولې چې پکې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی محمد صادق انقلابي په حواله راغلي کفري نړۍ په فزیکی جګړه کې له ماتې وروسته اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړې او تاسې یعنی رسنۍ او خبریالان په تبلیغاتي برخه کې د دې نظام دفاعي ځواک یاست. انقلابي وایي چې خبریالان او رسنۍ باید د هیوادونو د ټولو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي او هغه څه دې خبرې کړي چې په خبره یې د هیواد نظام او ولس ګټې پکې نغښتي وي. د خبر پاڼه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والي ویان محمود اعظم هم ازادي راډیو ته استولې ده. د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه خبریالانو او رسنیو ته د طالبانو حکومت د چارواکو د شان ویناوې د بیان د ازادۍ خلاف بولي او وایي چې هیڅ نظام ازادي او خصوصي رسنۍ د خپلو تبلیغاتو لپاره نسی مجبورولای. د ایټالیا د افغانستان خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل رسنۍ او خبریالان د بی پرې توپ دقت او توازن په چوکاټ کې باید آزاد فعالیت ته پریښودل سي.
خارج از این اصول هر چه بر خبرنگاران و رسانه‌ها اعمال میشه محدودیت
و نقض حقوق لدی اصول پرته نور که هر څه پر رسنیو مالی کې محدودیت او در رسنیو لوصول سرغړونه بلل کیږي. د خبریالانو او رسنیو حرفوي کار اغیزمنوي او په افغانستان کې د نن پر خبریالانو او رسنیو یو ډول سانسور تحمیلوي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مسول حامد عبیدی بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د چارواکو دا ډول سرګندونی او کړنلارې د افغان خبریالانو او رسنیو لاره له افغانستان بهر ته د معلوماتو رسولو د مخنیوي هڅه ده.
طالبانو په تیرو دریو کلونو کې دا هڅه کړې چې خبرالانو باندې فشار راوړي، خبرالان محدود کی، خبرالان انتر دې تهدید کی ترڅو اطلاعات بهرنیو رسنیو سره شریک نکړي. چې زه دا فکر کوم د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف عمل دی. په یوویشتمه پیړۍ کې دا یو ناشونی عمل دی.
خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والي ویان محمود اعظم ازادي راډیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې پر رسنیو د محدودیت خبره رد کړه او وی ویل چې د مرستیال والي محمد صادق انقلابي د خبرې هدف د ده په ټکو د منفي تبلیغاتو پر ضد برحق نشراتو ته د رسنیو هڅول دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمیر خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو د کندهار ولایت په ګډون له ګڼو ولایتونو په دوی د طالبانو د حکومت له لوري د بیلابیلو محدودیتونو خبره کړې ده. د دې محدودیتونو په لړ کې یو هغه په رسنیو کې د زیرو هوی ازوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو بندیز دی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف په نوي قانون کې هم په صراحت په اړه لیکل شوی دي. که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې او د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره د رسنیو فعالیت تجمن دي، خو د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې واک ته تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي تېره شپه د کابل د پغمان ولسوالۍ په قلعه درخان سیمه کې د ګازو د تولید په یو شرکت کې د اورلګیدنې له امله 2 تنه مړه او 1 تن نور په سطحي ډول برسیران ټپیان شوي دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
دکانهای دروازه هایشان خراب شده، تخریب شده.
د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د درخان کلا د سیمې اوسیدونکو جعفر دی. هغه سیمه چې پکې تیره شپه د ګازو د تولید په یو شرکت کې اور لګېدلی. هغه د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنې د سیمې خلکو او هټیوالو ته ډېر زیانونه اړولي دي.
دکان هایی که در نزدیکی همه اتفاقی که افتاده بوده
هغه دکانونه چې سیمیت نږدې و ډیر زیان لري، یو هوټل هم د ورلګېدنې سیمیت نږدې و هغه هم زیانمن شوی، د دکانونو دروازې خراب شوی او شیشه مات شوی دي.
شیشه هایی که دکان هایی که شیشه ای بوده شیشه هایش تخریب شده و هیڅ شی نمانده برایشان.
د سیمې او بل اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د پیښې پر مهال په کور کې نه و، خو د خپلې کورنۍ او ملګرو په حواله وایي چې د اورلګېدنه د کورنۍ او د سیمو د خلکو لپاره یې ډېره ویروونکې وه.
زموږ کور ټکان وخوړ، مېرمنې او ماشومان ویرېدلي وو، خلکو ته ډېر زیان ورسېد. اور دومره ډارونکی و چې له لرې لیدل کېده، د کورونو شیشې ماتې شوې.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د پیښو پر وړاندې د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي تېره شپه د قلعه حیدر خان سیمه کې د اورلګېدنې له امله دوه کسان مړه او یو اتیا نور په برسېرن ډول ژوبل شوي دي. یادې ادارې د یکشنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه لیکلي چې د دې ادارې او د کورنیو چارو وزارت د اور وژنې ریاست د ګډې لومړنۍ ارزونې له مخې په دې پیښه کې شرکتونو، سوداګرو او کسبګرو ته له $1,200,000 زیات مالي زیان اوښتی. دا اداره وایي دا لومړنۍ شمېرې دي او د سروې او ارزونې د روانې پروسې له امله کېدای شي بدلون ومومي. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د ګازو د تولید په دغه شرکت کې د اورلګېدنې له امله چې د ګازو ټانکرونو د چاودنې له امله شوی څه و، خو دې ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ګازو د دغه ټانکرونو ټوټې د اورلګېدنې ځای څخه 2 کیلومتره شاوخوا ته غورځېدلي او ځایي خلکو ته یې مالي زیان رسولی دی. د چاپیریال ساتنې کارپوه احمد جاوید نوري وایي د تیلو او ګازو زیرمې باید د خلکو د استوګنې له سیمو لرې جوړې شي څو ځایي خلکو ته زیان ونه رسیږي.
د محیط زیست له لحاظه اکثرا هغه ذخایر چې مواد نفتي ذخیره کوي هغه باید حداقل 3 کیلومتره د رهایشي ساحې نه باید لرې احداث شي. متاسفانه کوم اورلګېدنه سه کې کمپنی کې وشو دغه شرکت سه هلته فعالیت درلود، د کورو په منځ کې احداث شوی بنان اوس خلکو ته دغه د انفجار یا سوزیدلو اضرار رسیدلی سه خلک متضرر شو.
د پیښې له ځای څخه ازادي راډیو ته په لیږل شویو انځورونو او ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې خلک د خپلو ویجاړ شویو دوکانونو مخې ته راټول شوي او د سیمې ډېری دوکانونه سخت زیانمند شوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل ښار کې دومره لویه اورلګېدنه رامنځته کېږي، بلکې تر دې وړاندې هم په کابل او بېلابېلو ولایتونو کې ورته د اورلګېدنې پیښې شوي چې له امله یې ګڼ مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. په ډېری مواردو کې خلک نیوکه کوي چې د طالبانو حکومت د اور وژنې ټیمونه د اور د کنټرول لپاره په وخت نه دي رسېدلي او له همدې امله اور د ساعتونو لپاره دوام کړی او د ډېرو زیانونو لامل شوی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه لا ازادي راډیو څخه.
د طالبان حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي په وروستۍ میاشت کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو څخه د پاسه 10 میلیارده افغانۍ ویشلي دي، خو یو شمېر کونډې او معلولین وایي هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوي او اوس مال د ژوند له سختیو سره لاس او ګرېوان دي. نور جزئیات په راپور کې.
د
دریو وژل شویو اولادونو کونډه مور 25 کلنه زربیبي چې د پکتیا اصلي اوسیدونکي ده، خو اوس په کابل کې ژوند کوي او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. دا چې خپل هم کونډه ده وایي اولادونه په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او د بېوزلۍ له امله د ژوند له ډېرو سختو کړاوونو سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل په تیرو 3 کلونو کې د ډېرو چارواکو دروازې وټکولې خو هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو 10 میلیارده او 170 میلیونه افغانۍ مرستې ویشلي. د دې وزارت ویان مفتی فیصل خاموش په یو غږیز پیغام کې چې د شنبه پورس د شهیدانو او معلولینو چار وزارت په ایکسپان خبر شوی ویلي چې د غنداز مرسته په شفاف ډول د بانکي سیستم لاري یاد خلکو ته رسیدلې ده.
د شهیدانو او معلولینو چار وزارت تر دې د ماتیرو سو میاشتو کې تقریبا 10 میلیارډ او 100 میلیونه افغانۍ د وزارت د منځوري شوی طرح سره سم په نوبتوار ډول یادو کسانو ته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې حواله شوی.
خو د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په ملي اردو کې دنده درلوده او په یو پخه معلول شوی دا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. د چنه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم پر راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
دا پیسې چې دوی وایي چې موږ د خدای خلکو سره کومه کړې دوی فقط خپل خلکو سره چې جګړه کې ورسره معلول شوي دي یا کونډې پاتې شوي دي ښځې کورونه کې یا اولادونه به سرپرست پاتې شوي دي دوی فقط هغه فامیلونه پالل دي. نور زه خپله درې کاله کېږي دغه وخت چې دوی راغلي دي زه دغلته ناست یم او طالبانو ما ویني ټوله ما ویني او زما سره هېڅ چا کومک نه دی کړی او دغسې زه ډېر معلولینو نور وینم چې دوی سره هم چا کومک نه دی کړی.
د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو دغه وزارت تیر لمریز کال په یو بیان کې ادعا کړي وه چې د پخواني افغان حکومت د څه د پاسه 110,000 یتیمانو کونډو او معلولینو سرتیرو نمونه ثبت کړي او دوی ته هر کال په دوه مرحلو کې د بانکي سیستم له لارې میاشتنی امتیازات ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په داسې حال کې بېوزله معلولینو کونډو او یتیمانو ته د میلیارډونو افغانیو د ویش خبره کوي چې طالبانو تر واکمنۍ په افغانستان کې اوس مهال بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې. تازه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت مرستیال مولوی صدر اعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي چې کغواړي په نړۍ کې بیوزلی ختمه کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستان وکړي. له دې وړاندې د تیر جمعې په ورځ د نومبر په اوله د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ملګرو ملتونو ته په خپل وروستي راپور کې له نړیوالو غوښتي و چې افغانستان هیر نه کړي او له طالبانو پرته له افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې خپلې مرستې روانې وساتي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د لوګي د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ آی په روسي راپور کې چې د رواني اکتوبر په 13 خبر شوی راغلی چې افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په قطار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00 او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د امریکا پاوز اعلان کړی چې په بي 25 ستراتیژیکي بمبار تلوتکی منځنی ختیځ ته رسیدلی دی. له دې سره مهال اکسیوس وی پړې د سپیر مړې له خوا تهران ته خبرداري پیغام پړې راپور کړی دی. په همدې کې اکسیوس وی پړې د هم ویلي چې سپیر مړې په روسي ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوي برید په اړه مستقیم خبرداري ورکړی دی. نور تفصیل د سمت ساروان پر راپور کې.
د 2021 کال د اگست په 15مه د افغانستان د جمهوری نظام له ړنګېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان بېلابېل هېوادونو ته کډوال شول چې دوی کې خبریالان هم وو. کټینا عمری یوه له دغو افغان خبریالانو څخه ده. نوموړی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې د بلخ په مزار شریف ښار کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریاله وه چې اوس فرانسه کې د افغان میرمنو د لاسي صنایعو د آنلاین پلور په برخه کې کار کوي. کټرینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فرانسوي ژبه د بشپړ حاکمیت د نه لرلو له امله یې ونشو کولی په یاد هېواد کې د خبریالې په توګه دنده پیدا کړي.
د افغان ښځې لاسي صنایع له افغانستان څخه فرانسې ته واردوم او په ټوله اروپا کې یې پلورم. په دې کار کې مې کورنۍ راسره ډېره مرسته کړې. د افغان ښځو کوم لاسي صنایع چې موږ یې خرڅوو لاسي دستکولونه دي چې د خالص چرم څخه جوړ دي او قالین چې د سکولونه دي چې بیلابیل ډیزاینونه او رنگونه لري
مختلف متفاوت در ډیزاین های متفاوت و فروش می رسانیم.
عادل نوری یو بل افغان خبریال دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړیو ورځو کې له خپلې کورنۍ سره فرانسې ته تللی دی. هغه چې دا مهال د افغاني او فرانسوي خوړو یو رستورانت لري ازادي راډیو ته وویل
ما د شهر لیل فرانسه تقریبا حدود 6 میاشه کې
شپک میاشت کیږي د فرانسې په لیل خار کې یو رستوران جوړ کړی چې افغاني او فرانسوي خواړه لري. دا هیله لرم چې په نږدې راتلونکي کې نور افغانان کار ته وګمارم او هغه افغانانو ته د کار زمينه برابر کړم چې په شپه نه پوهیږي
زبانه یاد ندارن برونه فراهم بسازم.
فرانسه یو له هغو اروپایي هیوادونو دی چې ډېر افغان خبریالان یې منلي دي. د جرمني د دویچ ویلا په یو راپور کې تیر کال په فرانسه کې د کډوالو او بیتابیت کسانو د ساتنې دفتر په حواله راغلی تر 2022 کال پورې په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر افغانان و چې شاوخوا 1500 افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. نعمت الله حبیبي هم په فرانسه کې یو افغان خبریال دی چې په پاکستان کې د څه مودې له تېرېدو وروسته اوس له خپلې کورنۍ سره فرانسه کې دی. نوموړي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د مسلک خلاف کار کول ورته ستونزمن دي خو اړ دی چې کار وکړي.
تغییر کار و تغییر مسلک یک کار بسیار سخت و نفسگیر است، بسیار زمان میبره.
د مسلک بدلول یو سخت کار دی، ډیر وخت نیسي. زه اوس لیوي کمپنۍ سره کار کوم چې د موټرو د پرزو او د موټرو په پیر او پلور کې همکاري کوم. په داسې یو ځای کې کار کول راته آسانه نه دي.
یعنی کار کردن در یک نهاد آسان نیست برای من.
د یادونه ده چې خبریالان نه یوازې فرانسې بلکې یو شمېر د کاناډا او امریکا په ګډون نورو اروپایي او لویدیځو هیوادونو ته هم کډوال شوي دي چې د راپورونو له مخې په ډېر کم شمېر سره یې د ژورنالیزم په ډګر کې فعالیت لري او ډېری یې په هغه کارونو بوخت دي چې د دوی د مسلک خلاف دی. دوی وایي په رسنیو کې د منلو بیلابیل معیارونه، د کوربه هیوادونو په ژبو نه پوهېدل او یو شمېر نورې ستونزې هغه عمده لاملونه دي چې دوی نشي کولی په دغو هیوادونو کې خبریالۍ ته دوام ورکړي. یو شمېر افغان کډوال په تولیدي کارخونو کې له کارګرۍ څخه نیولې تر موټر چلولو او درانه کارونو پورې بېلابېلې دندې لري څو وکولی شي په ټولنه کې مدغم او په جلاوطنۍ کې د خپل نوي ژوند لپاره مناسبه زمینه برابره کړي.
په بخښنې سره د امریکا پاوز اعلان کړی چې B-25 ستراتیژیکي بمبار ته الوتکې منځني ختیځ ته رسېدلې دي او له دې سره هم مالاکسیوس ویبپاڼې د سپینې ماڼۍ لخوا تهران ته د خبرداری پیغام ورکړی دی. د دغه راپور جزئیات به وسپورو.
د امریکا مرکزی قومندانۍ سینټکام نن سهار اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قومندانۍ د مسؤلیت سیمې ته داخلي شوې دي. سینټکام د بمبارد الوتکو شمیر په شمول نور جزئیات نه دی ورکړي او یوازې ویلي چې د الوتکې د امریکا د ماینټ له هوایي اډې څخه روان شوې وي. دا خبرې به ورځ وروسته له هغې خپور شو چې پینټاګون اعلان وکړ. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر امر کړی چې څو B-25 الوتکې همدارس بیړۍ ماتونکي بیړۍ او د رسولو الوتکی منځنی ختیځ ته واستول شي. د پینټاګون په وینا د بمبارد الوتکی او بیړۍ منځنی ختیځ ته د امریکا د پوځي حضور د پیاوړتیا، د اسرائیل د دفاع او د بریدونو د شندولو للارې د کړکیچ ته کمولو په هدف لیږل شوې دي. په همدې حال کې اکسیوس ویپانی راپور ورکړی چې سپینې ماڼۍ په وروستیو ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوي برید په اړه مستقیم خبرداری ورکړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي که دا سیبرید وشي نو دوی به د اسرائیل د کنټرول او د ایران پر ضد د بل ډول برید مخه ونشي نیولی. اکسیوس دا راپور د یوه امریکایي او یو پخواني اسرائیلي چارواکي له خولې ورکړی. د راپور له مخې دا پیغام له تهران سره د امریکا د ګټو ساتونکو هیواد سویس له لارې ایراني چارواکو ته رسول شوی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی اکسیوس ته ویلي دوی ایرانیانو ته وویل چې اسرائیل له حملې نشي راګرځولی او دا ډاډ هم نشي ورکولی چې د اسرائیل راتلونکی برید به هم د پخوا په شان دقیق او هدفمند وي. د زیاته کړه چې دا پیغام په مستقیم ډول ایرانی چارواکو ته لیږدول شوی دی او د اکسیوس په وینا دا ډول مستقیم پیغامونه ډیر کم افشا کیږي. یو پخواني اسرائیلي چارواکي ویلي چې دا پیغام د سویس لاري چې په ایران کې د امریکا د ګټو ساتنه کوي ایران ته استول شوی دی. څو ایراني چارواکو د پنځشنبه په ورځ ټینګار وکاوه چې ایران به اسرائیل ته حتما ځواب ورکړي. د ایران مذهبي مشر علي خامنهای چې مخکې دا پریکړه د خپل هیواد د حکومت چارواکو ته پریښي و د شنبه په سهار پر دې ټینګار وکاوه چې ایران به امریکا او اسرائیل ته یو کلک او غچ اخیستونکی ځواب ورکړي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو کمیسون غړي اسماعیل کاوسری ویلي چې د ایران د ملي امنیت عالی شورا پر اسرائیل د برید پریکړه کړې خو لا هم د دې برید کرنې ته او اندازه نه ده معلومه شوې. هغه زیاته کړې چې دا برید به د مقاومت ډلې په همکاري ترسره شي او دا به د پخواني برید پرتله لوی وي. ایران په سیمه کې خپلو نیابتي ډلو ته د مقاومت ډلې وایي. په ورستي اونیو کې د امریکا او لویدیز چارواکو ایران ته خبرداري ورکړی چې د اسرائیل ځوابي برید ته دی ځواب نه وایي او باید د کړکې زیاتوالی ودروي. ایران په تیرو شپږو میاشتو کې دوه ځله پر اسرائیل د پراخو توغندوی بریدونه هڅه کړې ده، لومړی ځل د حمل په 15مه او دوهم ځل د تلې په 10مه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په داسې حال کې چې تازه د طالبان حکومت د ارزاق او اماراتي شرکت مسؤلینو ویلي ډېر ژر به په کابل کې دولتي زنځیري مغازې بیا فعال کړي. یو شمېر افغانان او د اقتصادي چارو پوهان په کابل کې د پخواني دولتي مغازو بیا فعالول ګټور بولي، خو وايي ګمان نه کوي چې د طالبان حکومت په دې اړه عملي ګامونه پورته کړي. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او د خلکو د بیوزلۍ مخ پر زیاتیدونکو کچې ته تر نړیوالو اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت د ارزاق او اماراتي شرکت مسؤلینو ویلي چې ډیر ژر به په کابل کې دولتي زنځيري مغازې بیا فعال کړي. د دغه شرکت مشر عبدالرزاق رفیع پرون په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې بلی ټلویزیون ته ویلي چې د دغه مغازو په بیا فعالولو سره به تر یو بریده د خوراکي توکو بیې کنټرول شي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او د یاد شرکت مرستیال محمد امین صاحبزاده هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د پخوانیو دولتي مغازو بیا فعالېدو هرکلی کوي، خو یې تېرو ژمنو ته په کتو ګمان نه کوي چې عملي بڼه به خپله کړي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په رسنۍ کې دا هیریدل او خلکو ته دا وویل چې نرخونه به کمیږي او یا هم دین مارکیټونه به جوړیږي چې هغه به د متضرر یا فقیر خلکو لپاره به نرخونو کې کموالی راوړي، خو دغه اقدامونه همیشه په خبرو کې اوسېدلي او په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی.
د ارزاقو دولتي شرکت مخینه څو لسیزو وړاندې ته ورګرځي چې د وخت حکومت به د خلکو د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکي له داخلي او خارجي منابعو تدارک کول او د دولتي ادارو کارکونکو او عامه خلکو ته به په کمه بیه او یا هم مفت ویشل. دولتي مامورینو ته بیلابیل توکي د کوپون لارې ویشل کېدل او د یادونه ده چې د سیلوګانو فعالیت هم د کارونو یو برخه و. د کابل ښار یو بل وسیدونکو صفی الله ازادي راډیو ته ویل
یو لو یو ستر اقدام د لزر پر خوخیو خوختنه مده چې پښته وسنی حالات کې ولس لډیر ستونزو سره مخ ده. د خوراکي توکو لوړی بای د کار نشته، د خلکو بې روزګاری چا اقدام چې دوی کړی د ولس لپاره هم عمل شي ځکه چې ولس لډیر ستونزو سره مخ ده.
د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان لډل یزرخ شافیزی وایي په کابل ښار کې د پخوانیو دولتي مغازو فعالول اغېزمند دي، خو دا چې دغه اقدام به څنګه او له کومو امکاناتو کېږي په اړه دا او ګڼې نورې پوښتنې موجودې دي.
خو هغه شرکت نه و، تجارت نه کوو، د نرخونو په تعدیل کې رقابتي بڼه ولري. زه نه پوهېږم چې څه ډول دا کولی شي ځکه چې دا د لکه چې سایخي د افغانستان تجارت شاوخوا لس میلیارد ډالر په کال کې دي. دا شرکت به څونه پانګه ولري چې په دغه لوی تجارت کې خپل اغیزه واچوي.
له بې وسله خلکو سره د مرستې او د بیو د کنټرول په هدف د طالبانو د حکومت دا څرګندونې داسې مهال دي چې د کابل او بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیروزګارۍ او د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کړی او په دې برخه کې د لاسنیوي غوښتنې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا د اکتوبر په 20مه په خپل راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله جویس موسوی په حواله لیکلي دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل دو ویشت یوولس سلر ویش پینزه سو یو.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو خو تر غوړندې خبرونه. یو شمېر متقاعدینو په کابل کې په احتجاجي غونډه کې غوښتنه وکړه چې د دوی ماشونه دې ورکړل شي. دوی د طالبانو تر کنټرول لاندې د خزانې او تقاضا ریاست مخې ته راټول شي وو. ځینې متقاعدینو ویلي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د دې له امله چې د دوی تقاضي ماشونه نه دي ورکړل شوي، اړ شوي چې خپل ماشومان په سخته کارونو وګماري. په 2023 کال کې لیبیا واک ترلاسه کولو وروسته طالبانو د متقاعدینو د معاش له ورکولو ډډه کړې ده. طالب چارواکو په تېرو وختونو کې سوزله ادا کړې چې د متقاعدینو معاش به ورکړي، مګر سره له دې چې د دوی تر واک تر دوه دریو کلونو زیات وخت وزي دا پروسه تر اوسه پورې نه ده پیل شوې. د طالبانو د حکومت اطفایي او د پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په پغمان ولسوالۍ کې د تېرې شپې په اور پیښه کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه او نه نور ژوبل شوي دي. د دې ادارې رئیس نورالله انصاري د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاوانونه هم اوښتي، خو کره اندازې له څرګنده نه ده. د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د ګازو په یوه شرکت کې لګېدلی اور تر لسو ساعتونو دوام کړی و. د پغمان په قلعه ادرخان سیمه کې پرون شاوخوا 5:30 بجې اور ولګېد چې تر سهار سلور بجو پورې دوام وکړ.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې یو اروپایی بنسټ وایي په ایران او پاکستان کې تولید شوی هیروئین اروپایی هیوادونو ته قاچاقېږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
نن شي مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95% تریاک کم شوی دی. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې شوي دي.
وقت کې زمينه
کله چې د کار زمينه نه وي برابره، بهشکه چې ځوانان په نشو وخته کېږي او بیکاری د دې سبب هم کېږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي.
د میوان په نوم یو معتاد وایي چې د نشي مواد ورانیولو لپاره مزمک خرڅ کړه.
زه په خپل د غسلور کال کې د یو غټ نوغ زمادي د اولاد دغه نه خلاص کړم چې نه ول خلا غس څنګه کوم کنه چې ځوان شه اولاد الله راکې الله پاک را باندې غاړه وکړه ولې دغه ډیر غټ نقصان.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د فرید مور او پلار فرید ته کوزده کوي، خو د فرید مشر ورور بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه زاړي. دا چې بشیر ولی وزړل او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خسوې هم دا اوس د مور یو خبره یاد کړه. خوشو چې راغلی.
څنګه خبر بابا؟
خبره دا ده چې موږ ویل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسو ښه فکر کړی، خو فرید واده نه دی نو.
ولی دی واده نه دی؟
ولی څه خبره ده؟
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. یوه اروپایی بنسټ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د مافیایي ډلو لخوا د هیروینو جوړولو د دوام ترڅنګ د دې هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې هم د هیروینو جوړولو کارخانې فعالې شوي دي. د اروپایي ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې اروپا ته ځینې قاچاق شوي هیروین ښیي چې په پاکستان او ایران کې تولید شوي دي. دغه هیروین دي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي. د دې بنسټ چارواکي پر دې ټکي ټینګار کوي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو درې کاله تیر شوي، خو بیا هم دوی نشي کولای چې له دې هیواد څخه اروپایي هیوادونو ته په بشپړ ډول د هیروینو د قاچاقو مخنیوی تایید کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په اروپایي هیوادونو کې د نشي موادو د قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه خپل تازه تحلیل وړاندې کړ. دا تحلیل چې د قانون عملی کولو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ چمتو سوی ښیي چې اوس هم د اروپایي ټولنې هیوادونو ته له هغو نشي موادو څخه زیان رسیږي چې د افغانستان د تریاکو څخه جوړیږي. د اروپایي ټولنې د نشي موادو او اویتیا د څارنې د مرکز تحلیلګره تیوډورا ګروشکوا وایي که څه هم په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې د کموالي نښې لیدل کیږي، خو اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق په بشپړ ډول نه دی بند سوی چې د افغانستان د تریاکو څخه جوړیږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
نن نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95 سلنه تریاک کم شوی دی. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی، شواهد ښیي چې په افغانستان او اروپا ته د نشي موادو د قاچاقو پر لارو په پرتو هیوادونو کې د تریاکو کافي زیرمې شته. د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېره اندازه هیروین په ترکیې، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو.
د دې بنسټ تحلیلګرانو موندلې چې د بالکان هیوادونو له لارې د هیرونو د قاچاقو د دوام تر څنګ اوس مافیایي ډلې د افغانستان تریاک په پاکستان او ایران کې په تجارتي مالونو کې پټوي او بیا یې د متحده عربي اماراتو له لارې اروپا ته قاچاق کوي. هغه سروې چې په 2023 میلادي کال کې په اروپایي هیوادونو کې ترسره سوه ښیي چې دا هیوادونه د هیروینو 1 میلیون محتاجین لري. تر امریکا متحده ایالتونو وروسته اروپایي ټولنه دوهمه لویه مرستندویه اداره ده چې له 2023 میلادي کال راهیسې د محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. که څه هم د طالبانو حکومت څو ځله غوښتنه کړې، خو بیا هم اروپایي هیوادونو تر دې مهاله له افغان بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګریم سمیت د افغانستان نشي مواد نړۍ ته جدي ګواښ بولي او باور لري چې د کوکنارو د کښت کموالي د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې همکاري ته زمینه برابره کړې ده.
نړیوال ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي. تاسې ګورئ چې ټول هیواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه، برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاتې دی. د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده. کله چې دوی د کوکنارو بدل کښتونه کوي نو اوبو ته اړتیا لري چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي. دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه برابره
کړي. که څه هم د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې دې له افغان بزګرو سره د اقتصاد او بدل کښت په برخه کې مرسته وکړي، خو تر دې مهاله یو هیواد هم په مستقیم ډول په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپا ته ځینې قاچاق شوي هیروین ښیي چې په پاکستان او ایران کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتا دیږي؟ دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا څه ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکو د معتادینو د ډیروالي له امله په دې ولایت کې د اجتماعي ستونزو په تیره بیا غلا او څخه سر ټکوي. د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار اوسیدونکو وایي چې دوی د غلا او د ډیروالي له امله نسی کولای چې له کوره ووزي او له کوره د باندې د ژوند چارې سنبال کړي. د غور جنې اوسیدونکو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي په بی پروايي تورنوي او وایي چې د دوی بی پروايي او ناپامي د دې سبب سوی چې په خار کې د نشئی موادو خرڅلاو ډیر شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یک جایی که میمون باشیم فامیلی رفته نمیتونیم بخاطر از اینکه خانه
از زرا ادعا کوي چې یو میاشت مخکې معتادینو د کور سامان غلا کړ او تر هغه وروسته دی او د کورنۍ غړي نشي کولای چې له کور ووزي او له خپلوانو احوال واخلي. عزیز الله چې د فیروزکو ښار په لومړۍ ناحیه کې ژوند کوي وایي چې د دې ناحیې اوسیدونکي له غلاو څخه تنګ شوي دي.
د
ګازو شل کیلوی د باغ لا کوي او په سل یا 200 افغانۍ خرڅوي. موږ له دغه سیستم سره مخ یو. موږ له دولتي ادارو څخه غوښتنه کوو چې محتاجین راټول او درملنه وکړي. د دې پرته موږ له دوی څخه تنګ شوي یو.
کلی خسته هستیم.
د طالبان حکومت تر دې مهاله په غور ولایت کې د معتادینو د شمیر په اړه رسمي شمیرې نه دی اعلان کړي، خو په تېر جمهوري نظام کې دولتي مقاماتو څو ځلې ویلي وو چې په دې ولایت کې له 500,000 څخه تر 70,000 پورې معتادین ژوند کوي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو دریو کالو کې د نشه یي موادو او احتیاط په اړه د طالبانو د ځایي چارواکو بې پروایي او ناپامۍ له امله معتادین ډېر شوي دي. د غور ولایت یو اوسیدونکی سلیمان نظری په دې ولایت کې د نشئی موادو آسان او ارزانه پیدا کیدل د معتادینو د ډیریدو اصلي علت بولی.
دولت هنوز هیچ مسئولیت و هیچ اقدامی نکرده.
دولت تر دې مهاله په دې اړه هیڅ مسئولیت پر غاړه نه دی اخیستی او هیچ اقدام یې نه دی کړی. په غور ولایت کې د هرې ورځې په تیریدو سره معتادین ډیریږي. په فیروزکو ښار کې د نشئی موادو هغه پلورونکي ډیریږي چې نشئی مواد د پرچون په بڼه خرڅوي. زلمیانو او ځوانانو ته نشئی مواد اسانه په لاس ورځي. په ښار او ښار څخه د باندې نشئی مواد اسانه پیدا کیږي.
په تیر جمهوری نظام کې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال وو، خو د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د دې مرکزونو فعالیت د یو څه وخت لپاره وځنډول شو او اوس په فیروزکو کې یوازې یو شل بستریز مرکز فعالیت لري. معتادین ادعا کوي چې په دې مرکز کې هم دوی ته سمه پاملرنه نه کیږي او کافي امکانات نشته. د عبدالله په نوم یو معتاد دوه ځله دې مرکز ته ورغلی، خو د بستري کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
موږ ته هیڅ پام نه کیږي. زموږ لپاره د سم او معیاري روغتون جوړ سي، سم خواړه او سم امکانات تر ته برابر سي، نشه پرېږدو.
اجتماعي فعال حبیب الله احمدی وایي چې د نشه یي موادو د خرڅولو، نشه یي موادو پیدا کولو او احتیاط سره تړلو ستونزو د مخنیوي یوازنۍ لار دا ده چې په ټولنه کې معتادین کم شي.
وقتی که زمینه
کله چې د کار زمینه نوی برابره، به شک چې ځوانان په نشو اخته کیږي او بیکاری د دې سبب هم کیږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي. دا غلاوی که د خپل کورنۍ لپاره د روزي ګټل وي او که دا وي چې له دې لارې نشه یي مواد رانیسي.
هغه سروې چې په 2015 میلادي کال کې ترسره شو پایلې وښودل چې هغه مهال په افغانستان کې معتادین او د نشه یي موادو له امله زیانمن شویو خلکو شمیر نږدې 3 میلیونه و. که څه هم تر 2015 میلادي کال وروسته د معتادینو په اړه بله سروې نه ده شوې، خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې معتادین 5 میلیونه ښیي او ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې د معتادینو شمیر نږدې 4 میلیونه ښودلی دی.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د غور اوسیدونکي وایي زموږ په ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې سوي دي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افه مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې تم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوا د تاریا کې را کړه چې په دغه مخته
مغز د مون خراب کو وړو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لشپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام لشپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 2 شپږ نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطر یې وار دی. د
لغمان ولایت اوسیدونکو اته درس کلن میوان په ایران کې موتاد شو او له 1200 کالو راهیسې نشه کوي. میوان که څه هم ځوان دی خو د نشول عمله د سر او هیري ویښتان تک سپین سوي او لاسونه یې ریږدي. دی وایي چې نشو د نورو زیانونو تر څنګ له اولاده اچولی او ذهني تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دا چې میوان لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ایران کې مول مزدوري کوله بعد هغه بیا اوسازي کار هم کړ. هلته سیمانکاري دا پله سر کار ما ډېر کړو سر. هغه وخت چې موږ لاړو 2000 تومن مزدوري وه، 2000 تومن یې میاشت 6000 مخدره مواد والا مالته په کار کې. بس د سړي سره سر شو ورو ورو د سیرګټ شو چار شو ورو ورو تاریاک شو. بس همداسې موږ ته اول ښه شی ښکاره کېده، پس د سوچ په مختلف شو خلاصې هم ته نوتلی شو لکه مرض غوندې شوم. بیا دلته پوډر تم شروع کړه صاحب، شیشه هم شروع کړه. د اخره کې د شو وخت راغی 300 انتر 500 روپۍ پرې سر زما عمل و. د همدې وجې نه ما لغما کې ځمکه هغه مې خارسا کړه. ودی چې بغلا امر دې چې الله نه شکر گزار لاس هم نه دا شواله مشروع مې له خارج کړه. ان تراغي پوری شاغي ول چې صبر خدا نه خاص او خدا نه خاص او عبد نه خارج نه کې تقریبا یو له کوشش سره وانه مزمو کا خارج کړو درې بیس ویجا نه خارج نس په سال ویل را نور مشکلاتونه خورنګ خرابې دل مثال کور کې کم تم بد اخلاقی کنه زیاتره خلک یو شو بش هغه په ځای پرې سر په سر دا یو شی زه دا کوم چې زه په خپل دغه سلور کال کې دا یو غټ نوغ زما دي دغه اولاد دغه نه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه څه هغه کوم کنه چې زه وان شي اولاد الله راي کې الله پاک را باندې هغه کړی په تر ولې دغه ډیر غټ نقصان او نور هغه اعتبار او هغه ټول منځ لا لاله نه په کور کې دا جګر خونی شر سوی مور په حاصل برنګ تر دا قتل وای زو نه ده اول خبر خیره وکړه وکړه ته دې پولیس په ذات خدای نه ده پاګي د پسو پلم کې ما ته په خوله را کوشش زه دا وکړم دا مې نه مندلند کې چې شال کې وګورم او نور یعنی په کور کې ورونه هغه اعتبار یعنی مشورتو شوتو واخو ځای پرې دندې شي کېږي چې یعنی کوم شری د کوم سړي خبره معشوم هغه خوښتا نه وي وجه چې شي چې ټول عمل علت معمول منه کو خو په کور کې خوشحالي خو په خیرسته ژوند هم تیرو او چې کله خبر شو ورو نه ده مشره لور مې 14 کلن ده بلې 12 کلن ده زوی مې 14 کلن ده بلې زوی مې 8 کلن ده هم به شغلي مې ته نه ده مکتب کې اتاده ورته ویل شي وو چې دې پلا دا مواد استعمالوي بس له خدای ما لور اول نمره وه په اول نمره کې کې سید دونه تویې ده بیشتانکي پوډرې لور مې اول نمره شوه چې کله راله کور کې جړلې په جړا دا خبره وکړه نو مورې ما ته یې ودلی ده اته دا چې زړه یې مات شو دا مکتب نه چې څنګه ما ته دا خبره وشوه والله په بالله قسم ده ته دا خبره ما واورېده یو درنه مې الله خبره او په درې مورز ما د خاطر کړ
په خاطر کې مو واورېدل چې نشو له میوان څخه ذهني تمرکز اخیستی او له اولاده یې اچولی دی.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحدالله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده د پلاسنتا نه تیریږي. پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نفس کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانی نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغېزه وکړي. باید سخت دی جنین یا سخت دغه ماشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي په اولین هغه تاثیر په دماغ باندې دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي. کله چې دغه عصب تنبیه شي ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا عضلات چې په حرکت راوړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي. په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړي او دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي ماشوم بې وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېډه کې اوسېږي امنیوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم بدون د مایع د ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګټېږي باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس نه نیولی تر میټامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیز دی کته کې دا استیمولون یا تحریک کون کی مواد مثلا کغه کې شیشه رازی هغه کې نیکوتین رازی هغه کې نور مواد رازی دا تحریک کون کی مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون دې شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده نو دا ډیر زر تاثیرات ام مور باندې کوي ام د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت جنین کېږي ورپسې تریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده مورفین ده د خوب ګولیګانې دي الکول ده میتادون فنټانیل په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنه اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورشیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شته چې د فرید مور او پلار پر دې موضوع بحث کوي چې فرید ته کوز دا ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشرور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار خبره له بشیر سره هم شریکوي خو بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه په زړه کېږي. دا چې بشیر ولې وزړل، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خیر زمونگی نشاو دا غمازا نی تیشا او بکورو چی چوکی گٹی
یار فریاله لالا گل خبر دی وکڑا رازا چی خپلا نیشا شروع کو دا دے پوڈر میں تیارو بکڑی دی تا دستا دا پچکاری بمبر را کا چی اول زان تا لگ پوڈر پچکاری کم چی بیخی خمار خماری والا
والی تخ پلند پیچکاری بمبا نلری
بولا بمبا سکو بابا دا یو بمبا زما استاد دوارو بس دا
والا کا چی دا پودرو پودی رانی سی یو بمبا هم رانی سا
یار بریا لیلالا توز دا پیچکاری پر یو بمبا هم دومر بخیلی که ها
بخیلی نکوم پیچکاری دی ترتا قربان شی زستا دا گٹی خبر کوما ما ویل ناروغ کینگی سورا ورا
اوز خوشنو ڈاک جانا ہوشوی والا
خان دا ما زر اشتیا در توایم زر خواسنم پچلو ناروغی وقتایم تو ولی خپل جوان خراب آوی
ولی با بشوان خرابیگی ظالما
گورا تا زڑا بمبا دا دا یو کال کېږي چې زه ځان ته ورباندې پیچکاری کوم که ته استعمال کړې نو زما ناروغي تا ته هم درځي
دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته دم ځي سم راته ووایه چې نه درکوم خلاص
والکه بخیني والله که کومه زه وایم چې خدای مکه ناروغه نه شي
فرید لالا دا هسې خوشې چټي خبرې دي زه دا یو کال کېږي چې کله د یوه او کله له بل چا نه بمبه را اخلم او پوډر ځان ته پچکاری کوم ته مې وینې چې هېڅ بلا هم نه یم والی
زه نو چې زما خبره نه منې دا دې بمبه واخله
د فرید پلارای و خبره می درته کوله
خواه څنګه خبره دی راته کوله
ما ویل اوس خو فرید په شبخانه کې بستری دی، څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ و جوړ کور ته راسي.
پوه نه شوم مطلب دې څه دی؟
مطلب مې دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو. څنګه دې خوښه ده؟
ښځې بیخي مې خوښه ده، ما هم دغه چرت وهلی و.
هغه دی بشیر زوی مې راغی.
ښه شو چې بشیر راغی، له ده سره به هم مشوره وکړو.
مورکۍ سلام علیکم.
وعلیکم زویا، ستړی مسی؟
خیر وسی. بابا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه زویا دلته په دغه توشکه کښېنه. ښه زویا، فرید څنګه و؟
فو،
ډاکترانو څه ویل؟
ډاکترانو ویل یوه هفته وروسته کور ته بوزئ زتی.
شکر خدایه چې زوی مې جوړ سه.
الهي شکر چې جوړ شو. ښه زویا، همدا اوس د مور یوه خبره یاده کړه. ښه شو چې راغلې.
څنګه خبر بابا؟
خبره دا ده چې موږ ویل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسې ښه فکر کړی، خو فرید واده نه دی. نو
ولې دې واده نه دی؟
ولې څه خبره ده؟ ګل غوندې ځوان دی، اوس خو یې د پوډر نشه هم پرېښوده.
بابا، د پوډرو علاج یې وشو، خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري.
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی؟
خدایه فضل وکړي، ژر راته ووایه دا څه ډول ناروغي ده.
نن ډاکټرانو راته ویل چې فرید په ایډز اخته شوی دی، معاینات یې راښکاره کړل.
څه شی؟ ایډز؟
هو، ایډز.
ایډز بیا څه بلا ده؟
ایډز داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري.
نو ډاکټرانو نه ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو؟
بابا، ډاکټرانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده. پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکاري ناولې بمبې استعمالوي. کوم پوډری په ایډز اخته و، فرید داغه پوډری د پچکاري بمبه استعمال کړي او دای هم په ایډز اخته شوی دی.
نو فرید اوس څنګه و؟
اوس بد نه و.
خدای مهربانه دی، ایډز به یې ښه شي، واده به ورته وکړو. میراث کېږي خو به نه، خدای به اولادونه ورکړي.
و مور کوي، ته ولې سر نه خلاصوې؟ دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي. او بل دا چې ښځه یې د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به یې هم دغه ناروغي ولري. فرید خو مو له لاسه ووت، د بل د لور ژوند ولې په لوی لاس تباه کړو؟
نو تا له ډاکټرانو پوښتنه ونه کړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري؟
بابا، پوښتنه مې وکړه، ډاکټرانو وویل چې هیڅ علاج نه لري. بس فرید ته دعا کوئ، داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته، بس لکه مړ چې دی.
خدایه دغه دې نشو په لاسه موږ د وطن نه ورکوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
شهیدو تکلونو فریادونا تو چی شبا دا پشتو وی زبای ما هبا نکری پشتان زما لالونا تو چی شبا دا پشتو وی زبای ما هبا نکری پشتان زما لالونا تو چی شبا دا پشتو وی زبای ما کری پگور کی اومی نلی گل دبدو سپتونا دہرمان پلمبو شوم تیټن شوم و مین کړل مغرورانو تاسرونا چې داړه کی اسی شوی بولوچ ماتل ماته دورو زنجیرونا کاټو فلک نا وړي پما وکړي ماجه تړي دی د خلکو
وزرونا ہر خواتی دفا پتم لاڑم فرش